درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض ډیر لسه وشپوش نیوی د قوس یالندې 15 او د 2018 د نومبر 28 د ازادي رادیو په د لومړی خبری مجله کې چې ز اسمت ساروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د کورونو چارو وزارت د امنه زم د قومندان د جنجالی لیک په اړه، د کورونو چارو وزارت د سرپرست پیناوی او نور موضوعات اوریدې شي. لومړی د سات خبرونه. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنرۍ له بې ځایه شویو افغان کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل کړه. د پاکستان پوځ د ناکراریو د مخنیوي لپاره په اسلام آباد کې ځای پر ځای شو، او د روسیې ولسمشر پر بهرنیو رسنیو د بندیز قانون توشیح کړ. د خبرونو تفصیل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو لویه کمشنري او د افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت نن یک شنبه له ډیرو بېوزلو کورنیو سره چې د جګړې له امله بې ځایه شوي دي د مرستو ځانګړی پروګرام پیلوي. د ملګرو ملتو په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په کابل کې له بې ځایه شویو خلکو سره د بیړنیو مرستو په ځانګړي ژمني پروګرام کې یو شمېر نورې مرستې کوونکي ادارې هم برخه لري. په خبر پاڼه کې نه دي ویل شوي چې څومره کورنیو ته او څه ډول مواد ورکول کیږي. ملګری ملتونه وایي چې په روان میلادي کال کې تر 1 میلیون زیات افغانان د جګړې له امله بې ځایه شوي دي، او 3.5 لک کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په کندهار کې پرون شنبه د درمل جوړولو د یوې فابریکې او د خوراکي موادو او درملو د معیار د کتنې لپاره د یوه عصري لابراتوار د جوړېدو کار پیل شو. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال وایي پر دواړو پروژو به لږ تر لږه 3 میلیون ډالر ولګیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز پرون په کندهار کې د دواړو پروژو د پیل غونډې ته وویل چې دا پروژې په 1.5 کال کې جوړیږي او سلګونو افغانانو ته به د کار موقع پیدا شي.
لابراتوار کنټرول کیفیت دوا
د درملو خوراکي مواد او د طبي محصولاتو د کیفیت د کنټرول د لابراتوار په کندهار کې د اوزې په کچه د 2 میلیون ډالر په لګښت سرمایه گذاري لري. دا یو ډیر اساسي کار دی، ځکه چې د ټول افغانستان 50% د دوا او درمل د کندهار د لارې راځي.
د امیر روغتیا وزیر پرون د کندهار شهر په میرویس روغتون کې د پښتورګو د معاینې ځانګړی مرکز هم پرانیست. دا په افغانستان کې د پښتورګو د درملنې دوهم ستر مرکز وي. د افغانستان ولسمشر د ګرجستان په ساحلي شهر باتومی کې په یوه هوټل کې د اور لګیدنې له امله د خلکو پر مړینې خواشینی څرګنده کړې ده. په ګرجستان کې پرون شنبه د 50 ستورو په یوه هوټل کې اور ولګېد او 11 تنه مړه شول. د ګرجستان ولسمشر د اور لګیدنې د خبر تر خپرېدو وروسته سیمې ته لاړ او ژمنه یې وکړه چې د پیښې عاملان به ونیول شي. د افغانستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر پر ټویټر لیکلي چې د کابل حکومت د ګرجستان له ولسمشر او خلکو سره خواخوږي او غم شریکی کوي. له ترکیه د یونان لسبوس ټاپو ته د غیر قانوني مهاجرو په یو بیړۍ کې یو 10 کلن افغان ماشوم مړ شوی دی. د یونان خبري اژانس انا وای په بیړۍ کې شپږ پیته تنه سپاره ول، او کله چې د اروپایي پولیسو بیړۍ ور نږدې شوه هغوی په دې فکر چې بیرته به ترکیه ته واستول شي وبرېدل او یو ماشوم یې په ګڼه ګوڼه کې مړ کړ. د فرانسې د خبري اژانس د راپور له مخې د هلک مور د خپل زوی تر مړینې وروسته د ځان وژلو لپاره سمندر ته ځان واچاوه، خو ژغورونکو وشغورل. ویل کیږي چې وژل شوی هلک له خپل مور او پلار او دو خویندو سره له ترکیه یونان ته سفر کاوه. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د پاکستان حکومت پوسټ اجازه ورکړه چې د امنیتي ځواکونو او د تحریک لبیک یا رسول الله مذهبي ګوند د اعتراض کوونکو د شخړې د قراري لپاره په اسلام آباد کې ځای پر ځای شي. په اسلام آباد کې په پرونیو نښتو کې یو پولیس وژل شوی او یو نیم سلطنه نور ژوبل شوی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون شنبه وویل چې فدرالي حکومت په اسلام آباد کې د نظم او قانون د څارنې لپاره تر بلې خبرتیا د پوځیانو د ځای پر ځای کېدو اجازه ورکړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون لاسلیک کړ چې حکومت ته اجازه ورکوي چې له بهرنیو هیوادونو ترلاسه کوونکي رسنۍ مرستی ترلاسه کون که رسانوی ده یو بحرانی حکومت ده استازی پتوگه سابتا و بندیز پره ولگول شید. نوای توشه شوی قانون پرون شنبه پر روسیه که ده قانونی معلوماتو پر بی پان خپور شوی ده. ده قانون تیرونه ده روسیه ده پارلمان ده مشان و جرگه پتولو یو سلو چلورش پینزوس رایو تایید شو او ده استازو پر جرگه که ده نومبر پر پینزلسم پاس شو. لده سرسم ده روسیه عدلی وزارت پر حق هیواد که ده آزادی اروپا یا آزادی رادیو او یا شمیر نورو بحرانه یا رسانه یا خپرونو تا لخبرداری دک لیک واستاو. او ده اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پر روسیه ژغ کرده چه ده پخوانی شوروی ده دیکتاتور مشر جوزف ستالین ده واک پر محال کاخته چه پا اوکراین که میلیونون وگری پکه وواشل شل ده قتل عام پا توگه و پیشنی یا لشت لشه پریپانی ترگنده کری. پروشینکو پرون شنبه ده اوکراین پا پلازمین کیف که پا دی اره پا زانگر و مراسمو که ول چه ده دی وخرا رسیدله چه اوکراین ده حق قتل عام ده انکار نکولو لپاره قانونی اقدام وکری. ده ستالین تر واکمنه لاندی ده کاخته لعمل ده میلیون و وگرو قتل تا هولو دو مور ویل کیشی. پا دی مناسبت پا زانگر و مراسمو که چه ده کیف پا مرکزی برخه که جور شوی و پروشینکو ویل چه هولودومور تا ده قتل عام پا توگه رسمیت نور کول ده یهودانو لقتل عام بیا هولوکاست تا ده انکار کولو پا چیر کارده. زمو شخل آزادی رادیو آورید. آزادی رادیو خبرمانی بعد ماشام ترو بجو پا منزنی چپا دولش پشنیوی او اف ام سل اشاری پینزه چپا دوام لری. د کورونا چارو سرپرست وزیر د امن اعظم د قماندان د لیکاو په 1513 بلوا زد قطع که ده قومی ترکیب پارس پیناوی بکرد. سوداگر له اختطافونو شکایت کوي خو د کورونا چارو وزارت داد ور کوي.
د کورنیو چارو وزارت زموږ د قدرمنو ملي تجارانو د تحفظ په برخه کې خو یو نوې طرحه باندې کار کوي.
په هلمند کې د درې سوه اویا بستونو لپاره نوملیکنه پیل شوه.
بستونه ډیر لږ دي، د کافی نه دي. د هلمند لپاره ځوانان ډیر بیکاره دي او ډیر لساس ځوانان چې بیکاره دي وسپیلن کوم وظیفه هم نه لري.
امریکا د حافظ سعید خوشی کېدو په خاطر پاکستان ته خبرداری ورکړ. د ژوند په رنګونو کې
څوک څه وغواړي لاسته راوړی شي، صرف لږ مقاومت غواړي، مبارزه غواړي او ناامیدي کېدل نه دي پکار.
د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. و بجه او ات دقیقه شوه. زمو جغل آزادی رادیو آوری. ده افغانستان ده کورونا چارو سرپرست وزیر ویس احمد برمک ده حق وزارت پا کار که ده تو کمیز توپیر او تعصب را پرونه رد کرل او وی ویل چه پا ورستویو که ده امن او آمن ازم ده عمومی قماندانه پا حواله پا خپارشوی مکتوب که تیروته نشویده. برمک پرون ماشام پا کابل که خبریالانو تا معلومات ورکل چه جزیات فرشته جلال زیورندی کوید.
د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایس احمد برمک وای د وزارت په کار کې هیڅ ډول تعصب او تبعیض نه کیږي. هغه پرون په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې د بلوازد پولیسو د نوې 500 کسیزې قطعې د جوړېدو په اړه د مکتوب په متن کې املایي تېروتنه شوې وه او غفلت شوی دی. په یوه لنجمن مکتوب کې چې د کورنیو چارو وزارت د امن او عامه نظم د عمومي قمندانۍ له ادرسه خپور شوی او یوه کاپي تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې افشا شوه، راغلی چې د کابل د 101 زون د قمندانۍ په چوکاټ کې د بلوازد پولیسو د نوې قطعې لپاره د ساتنمنانو او افسرانو په لیست کې باید له تاجکانو پرته د نورو ټولو قومونو خلک ځای پر ځای او ورواستول شي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایس احمد برمک بیګه خبریالانو ته وویل هغه چا چې دا مکتوب یې لیکلی بد نیت نه درلود خو تیروتنه شوې ده.
کسی که نوشته کرده نیت سو نداشته. اینجا کنم امتیاز یا خدا را خواسته بحث حذف کردن
دیوی دلته د کوم امتیاز یا خدای مکړه د یو قوم حذف کول یا لپامه غورځول یا بل مسله نشته. کچیر دا په وضاحت لیکل شوی وای داسې به لیکل چې د قومي ترکیب د تناسب پر اساس د تاجک قوم خلک دلته شته نو د نورو قومونو خلک باید جذب شي چې فیصدي د ټولو متعادل وي او عادلانه باید وي، ځکه دا د کورنیو چارو وزارت دی، یو ملي بنسټ دی. ښاغلی برمک وویل چې اصلي ستونزه د مکتوب د لیکوال په پوهه کې وه. کنه د برمک په وینا په دې ارتباط د ولسمشر په مکتوب کې چې څو میاشتې مخکې ورستول شوی قومي ترکیب ته هیڅ ډول اشاره نه ده شوې. هغه د جمهور رئیس حکم خبریالان ته ولوس چې په یو برخه کې ویل شوی
ایجاد قطعه ضد آشوب با کمیت 500 بار
د یو سلو یو اسماعی زون د قومندانۍ په چوکاټ کې د بلوا ضد قطعه جوړېدل چې 1500 بستونه لري، هر ټولۍ چې 40 بسته لري. د وو سیمه ییزو بستونو په قومندانۍ کې او په شپږشتو ولایتونو کې د 500 بستونو جوړېدل چې 2550 بسته کېږي د امن او عامه نظم د عمومي قومندانۍ په تشکیلاتو کې منظور شوی ده. په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش پرون په کابل کې د لوړو زده کړو وزارت ته د کاندید د معرفي کولو په غونډه کې د بلوا ضد پولیسو د قطعې د ترکیب په اړه وویل
از مجموع 500 نفر 391 نفر تاجیک 60 نفر پشتون
د ټولو 1500 کسانو لښته لږه 301 نوی تاجکان، 6 پښتانه، 9 هزارگان، 11 ازبکان، 15 پشایی، 3 عرب او 1 بلوچ دي. آیا د دې شمیر پر اساس دا سمه ده چې څوک ادعا وکړي چې د تاجکانو لوی قوم د دې قطعې استل شوی دی؟ ښاغلی دانش پر افغانانو ژغ وکړ چې هغو کسانو ته اجازه ورنه کړي چې د تفرقې اچولو هڅه کوي او ویل چې افغانستان په ډیر حساس وخت کې دی. د افغانستان جمهور رئیس تیره اونۍ د کورنیو چارو وزارت چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې دا مسله وڅېړي او پایلې یې یوې خبري غونډې ته څرګندې کړي. ولسمشر په دې اړه د هر اړخیزو څېړنو ژغ کړی و او له ارګه په خبر پاڼه کې ویل شوي و چې هیڅ وګړي یا ادارې ته به اجازه ورنه کړي چې د تفرقې اچولو لپاره فعالیت وکړي او له داسې کسانو سره به قانوني چلند کېږي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د سوداګرو د وژنو او اختطافونو د پیښو د زیاتېدو له کبله اندېښمن دي. د دې خونې ویان سیام الدین پسرلی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل دا مسأله د سبب شوې چې پانګوال میلیونونه ډالر پانګه له هیواد وباسي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پر یوې داسې طرحې کار کوي چې له مخې د پانګوالو او د دوی د کورنیو امنیت خوندي شي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي افغان سوداګر او پانګوال په لوی خوارونو وان په پایتخت کابل کې هم د خوندیتوب احساس نه کوي. د خونی وین سیام الدین پسرلی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل تیرو دوه میاشتو راهیسې له دوی سره د پانګوالو او سوداګرو د وژنو، اختطاف او تهدید 6 قضیې ثبت شوې دي. د ښاغلي پسرلی په خبره په ځینو مواردو کې سوداګر نه حاضرېږي چې خپلې قضیې ثبت کړي، کنا په خبرې د دوی د وژنو او اختطاف پیښې تر دې هم زیاتې دي.
بدبختانه اوضاع امنیتی
افغانستان د ویلا بده مرغه په افغانستان کې امنیتی وضعیت د خصوصي سکتور لپاره مناسب نه دی. ورځ تر بلې د اختطاف او جن او تهدید کچل وړيږي. په تیرو دوه میاشتو کې په ټول هیواد کې د خصوصي سکتور 6 غړي یا وژل شوی او یا برمته شوی دي. د خونی د معلوماتو مخې د اختطاف یا وژنو ډیری پیښې په کابل، هرات، بلخ، کندهار، کندوز او پکتیا ولایتونو کې دي. له دې وړاندې یو شمېر پانګوالو د دوی پر وړاندې د مخبر زیاتېدونکو نامنۍ له کابل خبرداري ورکړې او ویلي وو که حکومت امنیت تامین نکړي خپل پانګې به له هیواده وباسي. د نړیوال بانک د یو راپور له مخې افغانستان په نړۍ کې د پانګونې لپاره مناسب ځای نه دی او دلیل هم په دغه هیواد کې ناسم امنیتي وضعیت ښودل شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د سوداګرو او د دوی د کورنیو لپاره د امنیتی تدابیرو په یوې طرحې کار روان دی. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کورنیو چارو وزارت نوې رهبری د زموږ د قدرمنو ملي تجارانو د تامین امنیت په برخه کې، د غوډ تحفظ په برخه کې، خصوصا د بورسیو کې چې د موارد د اختطاف او دا مسائل راپورته شول په یوه نوې طرحه باندې کار کوي او شفایي هم اړوندو ارګانو ته په جدي توګه سپارښتنه کړې ده څو د قدرمنو تجارانو او د دوی د خپلوانو او د کورنیو د غړو تامین امنیت وکي.
درې میاشتې وړاندې هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ورته اقداماتو او طرحې ویلي و، خو سوداګر او پانګوال وایي دا طرحې تر اوسه نه دي عملي شوي. له دې سره د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي دا طرحه ځکه ګټوره نه ده چې د سوداګرو شمېر زیات او د کورنیو چارو وزارت یې د امنیت د ټینګښت لپاره په کافي اندازه ځواکونه نه لري. له ډلې اسدالله والولجي په دې باور دی چې د ځواکونو د ویش پر ځای باید کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي او د پیښو مخنیوی وشي.
ساعت و بجی او پینزلس دقیقه شوی وس په هم سالی محمد سالی در تو وی چه نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان پاره سلی کلی.
نړیوال بانک په خپل وی پانه کې پرون د افغانستان د مالی چارو پر اثر کېدو او پر مختګ لیکنه خبره کړې ده. نړیوال بانک لیکي د کندهار مستوفیت ریاست په نوي ټکنالوژي سمبال سوی چې د مسالې د دې ادارې د چارو پر شفافیت او د خدماتو پر باور کېدو مثبت اغېز کړی دی. په لیکنې کې ویل سوي په مالي بنسټونو او ادارو کې شفافیت پر پراختیایي چارو د مالیه ورکوونکو او نړیوالو مرستندویانو باور زیاتوي. نړیوال بانک لیکي ځکه نو دوی تصمیم ونیو چې د مالیه وزارت تر مشرۍ لاندې د دولتي مالیاتو د واحد ادارې سیستم رامنځته کړي. نړیوال بانک لیکي له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د مالی معلوماتو د مدیریت له سیستم څخه ګټه اخیستې او توانېدلې د بودیجې د مدیریت او تطبیق چارې د مالیاتو راټولولو او پر وخت د معاشونو د ورکړې پلان عملي کړي. د نړیوال بانک په لیکنې کې ویل سوي په کندهار کې د 2018 میلادي کال پر تله په 2018 میلادي کال کې د مالیاتو د واحد مدیریت د سیستم په تطبیق سره تر ټاکلي هدف 3 میلیون افغانۍ زیات عواید راټول سوي دي. د سولې او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ یا IWPR په خپل ویبسایټ کې بامیان ولایت ته د سیلانیانو د ورتګ پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې ویل سوي چې د روان میلادي کال له پیله تر 2.5 لکه زیات سیلانیان بامیان ولایت ته ورغلي چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 2 برابره زیاتوالی شي. د سولې او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ وایي په دغو سیلانیانو کې په سلګونو بهرنیان هم شامل دي. په لیکن کې ویل سوي بامیان ولایت چې له 2003 میلادي کال راهیسې د یونسکو د نړیوالو میراثونو په لیست کې شامل دی، د بودا د 2 مجسمو له کبله زیات شهرت لري. د هیل ورسپنې په خپله تازه ګڼې کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان د وروستیو څرګندونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. جنرال جان نیکلسن ویلي په افغانستان کې جګړه لا هم په ټپه درېدلي حالت سره مخامخ ده، خو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې ستراتیژي د وسلولو طالبانو او نورو افراطي ډلو په وړاندې په جګړه کې یو تحرک راوستلی دی. د ورسپنې په حواله جنرال جان نیکلسن دا خبره د جمعې په ورځ د امریکا NBC نیوز ټلویزیون ته په مرکه کې کړې ده. د هیل ورسپنې زیاتوي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اګست میاشت کې په خپله وینا کې وویل په افغانستان کې به د امریکا ماموریت دوام وکړي، خو دا ماموریت به په زماني مهلت پورې تړلی نه وي او نور پوځیان به هم دغه هیواد ته ولېږل سي. دغه امریکایي ورځپاڼې لیکي د امریکا متحده ایالاتونو په سپتمبر میاشت کې د جګړې د په ټپه درېدلي حالت د ماتولو لپاره افغانستان ته 3000 اضافي پوځیان ولېږل.
د هلمند زرګونو ځوانانو د 370 خالی بستونو لپاره نوملیکنه کړې ده. د لشکرګاه ګڼ شمېر ځوانان او نجونې د تشکیلاتو د پراختیا غوښتنه کوي. ویل کېږي نارینه او ته د ښځو 2 برابر زیات خالی بستونه ځانګړي شوي دي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دای په دې اړه راپور لري.
دا په لشکرګاه کې د اداري اصلاحاتو د دفتر مخې ته د ګڼ شمېر ځوانانو غلمغال دی چې د ځانونو د پاره نوبت او فورمې غواړي. ګڼ شمېر لوستي ځوانان زړه نازړه یا دفتر ته راځي او د ډیرو کمو ایلنسو بستونو د پاره نوملیکنه کوي. دوی د کم تشکیل او لوږ بستونو له امله پر حکومت نیوکه کوي.
بستونه خو ډیر کم دي، مګر ډیر ځوانانو سبتنام کړی دی چې وسم سبتنام جریان لري. نو هغه ځوانان کولای شي چې بیا هم نورم سبتنام وکړي، مګر بستونه ډیر لږ دي، د کافي نه دي. د هلمند لپاره ځوانان ډیر بیکاره دي او ډیر لساس ځوانان چې بیکاره دي اوس پیلن کوم وځ پیام نه لري.
زموږ غوښتنه ده د حکومت څخه چې موږ چې وس دغه ځوانانو ته ګورو چې بیخي ډیر بیکاره دي او بستو ته ګورو بستونه ډیر کم دي. د حکومت څخه هم غوښتنه ده چې کار ډیر سي د هلمند ځوانانو ته.
ولکې په هلمند کې تر دریم بست کښته ټول 370 خالی او اعلان سوي بستونه دي چې ورته 1800 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. په لشکرګه کې ګڼ شمېر ښځینه لیسانس او د دولسم فارغین له دې امله په غوسه دي چې د نارینه وو په نسبت کم بستونه ورکول سوي دي او د جنډر مسله پکې نه ده مراد سوی. دوی د مرکزی حکومت او د اداري اصلاحاتو د دفتر د مسؤلینو نه دې مسلې ته د سره د بیا کتنې غوښتنه کوي. شګوفه نورزی او شریفه وایي ښځې کار غواړي خو مناسب بستونه ورته په نظر کې نه دي نیول سوي.
باید چې جنډر مراد سوی وای د ښځو دپاره ډېر بستونه ورکول سوي وای، خصوصا په ولسوالۍ کې هېڅ ښځو د برخه نه ده اخیستې. هغوی دپاره زنونه نه دي کاندید کړي، سفتنام نه دي کړي، صرف مرکز کې چې هغه هم دېرش بسته دي او د هغه دپاره شپږ سوه خوندې سفتنام کړي، نو دا عادلانه نه ده. هغوی دپاره باید چې بستونه نور هم د هغوی دپاره ډېر وای.
نو دا د هلمند دپاره یو لوی لاسته راوړن ده چې شپږ سوه ښځینه سفتنام کوي، خو دا تا متوقع د دولت څخه د حکومت څخه نه درلودی چې دوی داسې غیر عادلانه انصاف وکړي او د دریسو او یا بسو څخه یو د شپاسې یوازې د شدنو د پاره ورکی.
د اداري اصلاحاتو د دفتر مسؤلین وای د ټولو دریسو او یا خالی بستون نه چې اعلان تتللی دي یوازې یو دیرش شدنو ته ورکول سوی دي چې تر شپږ سوه ډیرو ښځو ورته نوملیکنه کړې ده. د اداري اصلاحاتو اړوند د هلمند د دفتر مسؤول اختر محمد عزیزي وایي دوی لیسانس او تر دې لوړو زده کړو ته اولیت ورکوي. هغه ازادي راډیو ته وویل په زرګونه ځوانان علاقه لري چې په دولتي ادارو کې کار وکړي خو د بستونو او تشکیل د کموالي په خاطر لږو ته چانس په لاس ورځي.
موږ په هلمند کې ډېر ځوانان لرو چې بېکاره دي. دوی غواړي کار وکړي په هلمند کې او د کار تر څنګ خدمت وکړي په هلمند کې. نو موږ دلته ضرورت ډېر لرو دی چې په هلمند کې زموږ مشران، هغه مشران چې دوی لوړپورو چارواکي دي په مرکز کې کار کوي، هغه باید پر دغه شی باندې کار وکړي چې په هلمند کې یوازې نه ده چې دوی لیسانس شرط لیست کې، دوی باید پر دې کار وکړي چې دغه د پاره د وزده پسان هم ونیسي.
عزیزي وویل دوی ته زرګونه داسې ځوانان مراجعه کوي چې یوازې دولسم ټولګی ویلی وي، خو د قدري بستونو دپاره که څه هم تر بستونو زیاتو کسانو نوملیکنه کړې ده خو د نورو عادي او کښته بستونو په نسبت کمه ده. ویل کېږي د دغه درې سوه اویا بستونو نه چې اعلان ته تللي دي یوازې په لشکرګاه ښار کې اووه زره اته سوه کسان نوملیکنه کړې ده، او دا چې اکثر ولسوالۍ د وسلوالو په ولکه کې دي نو چا د لیرو پرتو سیمونو نه د نوملیکنې دپاره زړه نه دی ښه کړی. که چیرې پر ټولو درې سوه اویا بستونو دغه ځوانانو شمېر تقسیم کړو چې نوملیکنه یې کړې ده، نو هر خالي او اعلان شوي بسته په اوسط ډول دوه ویشت کسانو ځانونه کاندید کړي دي. محمد علي استایی، د ازادي راډیو هلمند.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ،
د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم،
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون شنبه پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د جماعت الدعوه ډلې د بنسټي شودونکي حافظ سعید خوشکی دلبه د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز وکړي. د امریکا د عدلي وزارت حافظ سعید د تروریستانو په ډله کې شمیرلی او د هغه پر سر یې لس میلیون امریکایي ډالر جایزه ایښې ده. د هند حکومت هم د حافظ سعید خوشکیدو له امله غوسه څرګنده کړې ده. نور جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتو پرون پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د جماعت دعوه ټولنې بنسټ ایښودونکی حافظ سعید چې د نړیوالو تروریستانو په لیست کې دی بیرته ونیول او زنداني نشي، د واشنگټن او اسلام آباد اړیکو ته به زیان ورسوي. حافظ سعید د جمعې په ورځ د پاکستان د یوې محکمې د حکم پر اساس په خپل کور کې له نظربنده خوشي سو. د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا ساندرس پرون وویل چې واشنگټن د حافظ سعید ازادي په شدت غندي. ساندرس وویل د حافظ سعید خوشی کېدل د نړیوال تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان د تعهد په اړه خواشینونکی پیغام ورکوي. دا کار د پاکستان ادعا چې وایي په خپله خاوره کې به تروریستانو ته پناه نه ورکوي ردوي. د سپینې ماڼۍ ویاندي په دې اړه په پیغام کې چې پرون خپور سو زیاته کړې چې که چیرې پاکستان اقدام ونه کړي او له قانون سره سم حافظ سعید دوباره ونه نیول شي او د هغو جنایتونو له امله چې ترسره کړي دي مجازات نه شي، دو اړخیزو اړیکو او په نړۍ کې د پاکستان د موقف لپاره به عواقب ولري. حافظ سعید په پاکستان کې د جماعت دعوه په نوم د خیریه ټولنې بنسټ ایښودونکی دی. د امریکا حکومت وایي چې جماعت دعوه په پاکستان کې د لشکر طیبه افراطي ډلې ته د نقاب ورکولو لپاره جوړه شوې چې په 2003 میلادي کال کې د هند په ممبئی ښار کې تروریستي حمله وکړه. هغه مهال لږ تر لږه لس تنو وسلوالو د ممبئی ښار په بېلابېلو سیمو کې پر خلکو ډزې وکړې او خونړۍ انتحاري چاودنې یې وکړې. هند او امریکا پر حافظ سعید تور پورې کړ چې له حمله کوونکو سره یې همکاري کړې وه. البته نوی ډیلی پر اسلام آباد هم تور پورې کړی چې له حافظ سعید سره په ګډه یې د هغو حملو پلان جوړ کړی و. خو د پاکستان حکومت او د جماعت دعوه ټولنې دا تورونه رد کړي دي. حافظ سعید د امریکا د عدلیې وزارت د تروریستانو په ډله کې حساب کړی او د هغه پر سر یې لس میلیون امریکایي ډالر جایزه ایښې ده. حافظ سعید د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د پاکستان کې د تروریزم ضد قانون پر اساس په لاهور کې د هغه په خپل کور کې نظربند شو. خود لاهور یوې محکمې د جمعې په ورځ د ایالتي حکومت غوښتنه چې پر حافظ سعید د نظربندۍ حکم نوي ورځې نور هم تمدید کړي رد کړه او هغه خوشې شو. د هند حکومت د حافظ سعید د خوشې کېدو له امله غوسه څرګنده کړه او د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې په پاکستان کې داسې یو څوک چې د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل سوی آزاد ګرځي چې د منلو وړ نه ده.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
په یاد لرئ د راتلونکو خبرونه یعنی د اتو بجو د خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه یو حقیقت سره اوس د خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی افضل بیا وابري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری او د افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت نن یک شنبه لډیرو بیوزلو کورنیو سره چې د جګړې له امله بیځایه شوې دي د مرستو ځانګړی پروګرام پیلوي. په کندهار کې پرون شنبه د درمل جوړولو د یوې فابریکې او د خوراکي موادو او درملو د معیار د کتنې لپاره د یو عصري لابراتوار د جوړېدو کار پیل شو. په کندهار کې د ازادي رادیو خبري الوی پر دواړو پروژو به لږ تر لږه اتلس میلیون ډالره ولګیږي. د افغانستان ولسمشر د ګرجستان په ساحلي ښار باتومي کې په یو هوټل کې د اور لګیدنې له امله د خلکو پر مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. په ګرجستان کې پرون شنبه د 50 ستورو په یو هوټل کې اور ولګید او یو لستنه پکې مړه شول. له ترکیې د یونان لسپوس ټاپو ته د غیر قانوني مهاجرو په یو بیړۍ کې یو لسکلن افغان ماشوم مړ شوی دی. د پاکستان حکومت پاوسته اجازه ورکړه چې د امنیتي ځواکونو او د تحریک لبیک یا رسول الله مذهبي ګوند د اعتراض کوونکو د شخړې د کراري لپاره په اسلام آباد کې ځای پر ځای شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون لاسلیک کړ چې حکومت اجازه ورکوي چې له بهرنیو مرسته کوونکو رسنیو د یو بهرني حکومت د استازي په توګه ثبت او بندیز ولګوي.
ځوان رنگونه
زاهد کریمزیم د کابل په هنتون د ماستری پروګرام د دویم کال محصول یم.
ماستری د څنګه راغله؟
زما د ماستری تر اته حساب یو رقم ډیر خوندورم د ما لپاره او زما لپاره د مبارزې یو څوک چې کوشش هڅه وکړي اتمن یو څه لاس راوړي. هغه د پښتو یو متل دی چې غټې پسې وهې په لاس به درشي کنو چا ویل چې په دریاب کې یو اصطلاح د گوهر نشته. زه په دوه نوي کې د ننګرهار پوهنتون نه فارغ شوم په سرطان کې او بیا رانه په هماغه کال مې دلته په کابل پوهنتون کې امتحان ورکړ او ما د امتحان د خاطر کابو مینې دوه نیمې میاشتې مسلسل اته نه لاسر پر مطالعه کړو خامده کې مینې ولې وا. هغه کال موږ وو کسان موږ امتحان ورکړ نتایج راووتو زه ټول پاتې دا وو کسان نو دوی ډیر خپه ومن راځي چې موږ ناکام پاتې شو راځي دا پاتې کېدل تجدید کوی څه کوم راځي زو خرګې ته ځکه اوس خاص خپه کېدل نه دی په کار. هغه ورځ خرګې ته کال تم بیا ماده کې ونی ولا د درې نوي کال پرسته کې بیا امتحان ورکړ بیا هم هغه نتیجه شول بیا هم ناکام شولم. د څلور نوې کال د خاطر چې مخکې د نزل تراشم په امغه کال لاړم په سمبوله کې مې پتا کې امتحان ورک په ننګرهار پوهنتون کې. ننګرهار پوهنتون ته ما خډې را ماده کې نیولې و. الته چې امتحان ورک دا غږ نتایج راووتو الته هم پاتې شوم دا دریم امتحانو څلورم ځل لپاره بیا په کابل پوهنتون کې سفتنام وکړو دلته بیا درس ویل شروع کړو خو هغه د لومړی و کسان نه ما سره په دې څلورم ځل یوازې زه پاتې وم اول ځل ناکامېدو کې دوه کسان پرېښودو مونږ امتحان نه ورکوم سمپیال تصمیم نیولو چې ماستري به وایو څلورم ځل چې مې دلته امتحان ورک دلته امتحان مې ورک د چهارشنبې په ورځ دلته امتحان و او نتایج ته منتظر پاتې نه شوم د پنجشنبې پورې لاړم بیرته ننګرهار ته د پنځم ځل د خاطر مې هم سفتنام وکړ بیا خو مغه څلورم ځل امتحان چې دلته ما ورکړو په هغه کامیاب شوم ننګرهار پوهنتون چې کله زنګ و چې تاسو امتحان دی مالې مننه زه په کابل پوهنتون د کامیاب شوی ما اوس دغه تېر کال چې بیا دوی چې خبر شو زه کامیاب شوی بیا د سره ټول بیا سفتنام وکړ هغه چې سفتنام وکړ په تېر کال چې امتحان ورکړ بیا ټول ناکام شوی وو نو سږ کال یې ځینې بیا تللي دي او درې کسان بیا امدګي نیول روان کال ته بیا امتحان ورکوو او انشاءالله کیږي ځکه په امتحان دونه مصرف دی نه راځي او صرف راځي او ورځ نه مصرفه امتحان ورکوي ممکن وشي یا د خطر کې څوک څه وغواړي لاسته راوړی شي صرف لږ مقاومت غواړي مبارزه غواړي او نه امیدي کېدل نه دي پکار
له تاسو اوریدونکو هم مننه اوس په بل خبري مجله